درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لارا تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل دومبې خپور شي مشال راډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبري آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي و چې تېره شپه ناوخته پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یو بل دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانل لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمي ژوندۍ ووبسي. د خپړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوی مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په 16 په یو خبر پانه کې ویلي چې نویس د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتو له چارواکو سره ژغیدل. د خبر پانه پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبريالانو ته ویل د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شوولې او زیاته کړي چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسې زموږ شغله آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
لیمو کلی تقریبا کامل رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 سوه کوره تخریب شوی دي.
په کندهار کې هغه ښځې چې په خوای په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کوي وایي
زنارینه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي، ما زما سره وجو لګوي، ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
د وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي نه بچی راوړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولی دی. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړل لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوالې سحر فطرت ویلي، طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیت زده کړو څخه به بې برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری خزینه خون کې لدندو لري کړي چې له عمل یا غیر مسلکي خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خون کې پرته پټوږي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې د 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وستي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل طبیعي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
دغه بهیر ډېر زیات ټکنی شوی دی، مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکي استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو هغه ټول د دې وطن نه وتی دي، مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجوني بیا د خپل ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د 2 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پور کې اچي او د طالبانو حکومت یې خونځي ته د تلو مخه نیولې وای.
موږ ډېر اړتیا لرو ځکه چې افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو، موږ باید تر 12 پورې پاس کړو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لویه ضربه ورکړي او تر څنګ یې په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپلې ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کې لا هم د بیا اسنه د افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 5 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاوو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تېرې سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالډ بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هممهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوائنټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کېږي، زندانونو ته لېږدول کېږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کېږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډېره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریس بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بد ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدي وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي، کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشې شوم،
آزاد شوم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ راستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 3,10,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلي چې په ایران کې هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې احمد وحیدی دا څرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په ایران کې په ورستیو ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی او ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینې حل کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشي تلی. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بې اسناده کډوالو پر ایستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتی توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه څرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د محصل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي
من اخیراً هیئتی از طالبان اومده بود اینجا، گفتم شما باید بستر آماده کنید، برگردن.
په دې وروسته کې د طالبانو یو هیئت راغلی و، ورته ومو ویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وغوښت. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن حالا تو حوزه های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بی اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانیت به او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځ ته شوي او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابه پکې د یو افغان له لوري وژل شوی، چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی، چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وایي:
تا فعلا موقعیت کې کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان و که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه یې ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تېر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارتهای بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود اینا را آماده کرده بودند که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زینی کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو میشه. در حقی وروسته چه طالب چارواکی ایران تقلی و هغه پروسه هم و داریده او دغه کارتونه مو ترلاسه نکرد او لدیر مشکلات و سر مخیو چه هر ورز با لزگون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولت دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشت روبرو شویم، ردی مرز شویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشه.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران اسنا خبری آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بی اسناد کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسی تیری او د جنسی تاوتریخوالی له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالی کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او آزادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوندۍ پاتې شو کړهونه مستند شوې دي، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو، سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږشتې سړیان، 12 ښځې او وې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقف شوو مترزانو سره د جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنه د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلمار رول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو، د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلمار ویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال له توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران، انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلند شوی، له دې ویلي چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي، د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړې هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلمار ویلي له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړې خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورته کوله چې شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای اوس یې بیا د هغه ډول ودانونه توان
خوښتنه مو دا ده چې موږ در به در خاک وسری. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس په خپله په دې کار کاخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. تم ورته ګورې نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی دی، ګډ وډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د ځای ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی سپې بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسېدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسېدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دو ته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شغل شوي په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې زموږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو سنځي تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسفوري مرسته وسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د عمارت مسؤولین په دې ته خامخه توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدونکې وایي ځمکې کمی دي او ګڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو او روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واښه نه کېږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي پخوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودې. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ښه تېرېده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشتوالي سره مخ دي.
د ځمکو څخه حاصلات ډېر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا، ګډې، بزې، یو اندازه دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي، د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو ویستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو همدا مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسته دي او مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
لوی ورور پاکستان کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه را ایستل کیږي ورورک، پیسې پنا کر سخصل کیږي ورور.